د بي وي ډیوا د دې ماخمنۍ خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی د پاکستان د پوځ سره لخر د جنوبي وزیرستان دوره کړی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې ترهګر او د هغوی ملګري به تر هغو وټکول شي چې د پاکستان ریاست ته د تسلیم غاړه کیږدي. بل اړخ ته د ټانک زلی په مرکزي بازار کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس په هدفي برید کې وژلی دی. د پاکستاني روپۍ د قدر کمیدو او د حکومت ټیکسونو د لوړېدو په اړه د پېښور د تاجرانو غبرګون. دوی وایي کاروبار کې 80% کموالی راغلی او مالی زیان سره مخ دي. په بټاګرام کې د چیرلفټ یا کیبلی ډولۍ په پېښه کې د سیمې د خلکو بهادوري د هغه چا سره به آشنا شئ چې ځان یې خطرې ته اچولی او ماشومان یې ژغورلی دي. همداشان په دې به نظر واچوو چې د سیندونو پر سر تیریدونکو ډولیو یا زنګوګانو خطره څومره ده او خلک یې ولې استعمالوي. او د متحده عربي اماراتو یو تاجر ویلي چې ځینو افغانو جنکو ته یې په دوبۍ کې د تعلیم کولو زمینه برابره کړې وه، مګر طالبانو هغوی نه دي پرېښودلي چې دوبۍ ته ورسیږي. بل پلو نړیوالې ادارې کیر انټرنیشنل ویلي د ښځو او جنکو په تعلیم او روزګار د بندېدلو له وجې افغانستان ته قریب 5.5 بلیون ډالر نقصان رسیدلی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. سړی مشه په خیر راغلی. دا وخت په پېښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. زه فواد لامیم او په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. لومړی رپورت هم د پاکستان د حالات په اړه. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال عاصم منیر نن د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د جنوبي وزیرستان دوره کړې ده او ټینګار یې کړی چې ترهګر او د هغوی ملګري به تر هغو وټکول شي چې د پاکستان ریاست ته د تسلیم غاړه کیږدي. بل اړخ ته د ټانک زلی په مرکزي بازار کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس په هدفي برید کې وژلی دی. د دې خبرونو تفصیل زموږ خبريال عدنان بیټنی په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې وړاندې کړی چې یو ځل بیا تاسو پام ورته راګرځو.
پاکستان د پوز جنرال یا مشر چکم دی اسمنیر دی شمالي او جنوبي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې 13 ورځ دغه تاسو وسلوالو د پاکستان د پوز باندې یو وسلوال بیل کړو او په دې کې د پاکستان د پوز په شپږو پر عسكر وژل شوی وو. خو بیا د پاکستان وزیر اعظم نن میډیا ته ویلي چې دغه شمیره اوس 100 تر رسیدلې ده. تاسو بس دا وایي چې د پاکستان د پوز لخوا اوس تازه یو بیان جاری کړل شوی دی او دا ویل دي چې د پاکستان د پوز لشکره چې کله جنوبي وزیرستان ته رسیدلی نو البته د علاقې کې چې کوم امنیتي عسكر او غو د علاقې د استخباراتي او دغه څه کوم پوزي عملیات شوې دي هغه الهوال تیر کړی او د پوز سره لشکره چې په هغه باندې اطمینان څرګندونه کړی ده. تاسو به دا هم وایئ چې د پوز په دغه بیان کې دا ویل شوې دي چې د پوز مشر چې کوم دی په علاقې کې د امنیت ختمولو هوډ ښکاره کړی او ویل دي چې په هیڅ قیمت په دلته چې کوم ترهګر دي یا ترهګر چې کوم پالون کې دي هغه به نه پریښودل کیږي او د ریاست ته تسلیمېږي. تاسو به دا هم وایئ چې په دې وروستیو کې د امنیت پیښې زیات چټک شوي او له واجب د وخت وزیرستان پورې په امنیت اسکرو په عام خلکو باندې دغه 14 او بریدونه کیږي او د دې ځای سره زمواري چې طالبان پاکستان په غاړه اخلي او په تاریخ طالبان پاکستان واقعا باندې ویلي چې پاکستاني ریاست هم د افغانستان په سیر باندې شری نظام دلته نافذ کی او دلته د شری نظام تر نافذولو پر باندې دا مبارزه چې دوامدار وي. خو د پاکستان دغه چې کوم اوسنۍ موقتی وزیر اعظم د انور الله کاکړ هغه نن په کراچۍ کې میډیا ته ویلي چې دې بچا تر تسلیمېږي او د وسلوالو پرځت به دغه وسلواله مبارزه چې دا د دوامدار ساتي او په هر قیمت به دغه خپل خاور چې د وسلوالو څخه ژغوري او دا هم ویل دي چې دلته ځینې قوتونه چې هغه غواړي پاکستان کې امن نه وي نو دا ټول ته بده ماته ورکوي او په خپل وسایلو سره بده چې دی دغه د نامنې پرځت باندې دغه جګړه د دوامدار ساتي.
صحیح دا د بیټنی سبي او طرف ته خود ارمی چیف بیان د پاکستان د پوز د مشر د پاکستان د نگران وزیر اعظم بیان کڅو هم سخت او په دغه اړه باندې پرشنونه هم شوې دي بیا هم دغه تل نامنې په پیخو باندې د پدغه خاور باندې چې کوم کیږي نو عام خلک چې کوم جوان کوي د غلطه هغه سوای څو غختن لري.
مهرباني لکه یو خدا ده چې تقریبا نږدې 13 کالو راځي دغه علاقې خلک چې دانه امنۍ سره مخامخ دي دلته ترهګری و ترهګری ورسته فوزي عملیات شوي او بیا د عملیات ورسته دي ته ویل شوي چې دا علاقې د هر کیسه امنۍ سره پاتې کړل شوي دي. کوردن هم ځای خلک وایي چې په علاقې کې د سهار ته 50 میټر سره هلیکاپټر په هوا کې ولیدي او ورسره پزمکه باندې چې وو په سرګرو باندې یوازې د امنیتي عسکرو حرکت کول او عام خلک په کورونو کې بند ساتل کېدل نو نه یوازې دا چې لوړان راغی د علاقې کاروبار خراب دي کورونه او علاقې اورال ویډیو شوې دي. نو نن هم خلکو سره دا تشویش چې بیا په علاقې کې چېرې د عملیات پیل شول چې له امیر باندې دې علاقې خلک شدید دا کړي کوي. دغه خلک واقع واقع باندې احتجاجي مظاهرې هم کوي او په دغه مظاهرو پر مهال مشکل دي چې د حکومتي چارواکو څخه په علاقې کې د بشپړ ډول د امن پر ځای کېدو غوښتنه کوي او دا وایي چې دغه علاقې کې د هر قسمه ناامني څخه پاتې کړل شي او څنګه چې نور پاکستان کې د پاکستان آئین او قانون لاندې ژوند کیږي او د هڅ د آئین او قانون تر چوکاټ لاندې نو دغه سي حقوق دې خلکو ته هم ورکړل شي. نو د علاقې خلک چې دي هغه ډېر زیات په تشویش کې دي او بیا به له حکومتي چارواکو څخه دلته د عمل پر ځای کولو غوښتنه کوي او دغه تشویش هم لري چې په حکومتي کچه د دوی غوښتنې خو اوریدل کیږي یا منل کیږي خو بل طرف ته بیا د دوی دغه امر غوښتنې په اړه په حکومتي کچه هغه قسمه اقدامات نه پورته کیږي چې دلته په علاقې کې بشپړ ډول عمل ورسره راشي.
صحیح ډېره زیاته مننه کوم ځان بټنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو یو جهان مننه.
بیا هم بخیر راغلی. پس دغه چې په افغانستان کې د طالبانو د داخله چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنز د خبرو د لارې د سونزو په حل کولو ټینګار وکړ. پاکستانی څېړونکو ویلي چې حقانی دا بیان په حقیقتونو نه دی ولاړ. دوی وایي که حقانی له پاکستان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړي نو آیا دوی په خپله افغانستان کې د مخالفینو سره خبرې کوي او کنه؟ تفصیل د ارباب محمود علی پر رپورت کې.
پاکستان او افغانستان کې واکمنو طالبانو په رستو کې د تحریک طالبان پاکستان په سر په یو بل نیوکه کړي. څېړونکو وایي د سراج الدین حقانی دا خبره چې د طرح کړې مخ نیول د پاکستان کورنۍ ستونزه ده، دا په حقیقت اړه نه لري.
سراج الدین حقانی صاحب دا اول دار پختہ دا پکار دا چې تک لا حکومت کې نه ویلو چې کم کم کس کې وره تو بس تا بس څنګه موومېنټ بولو. نو او پدې دا قتل واړی چې دا موجوده مسله چې کومه ده یا ملټنسی ورته وو نو دا مقامی سیز ده دی چې دا یو ضلع تا یو بلتا یا یو خاص مخصوص علاقې تا محدود ده.
افغانستان کې د طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان تلو ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې پاکستان کې د امنیت ستونزه د پاکستان کورنۍ مسله ده او خپل دې حل کړي. د پاکستان د پخوانی سیاسي حکومت د خارجه او کورونو چارو د وزیرانو په ګډون د پوز مشر هم ویلي وو چې د افغانستان د خاورې نه د تحریک طالبان پاکستان وسوال په پاکستان کې بریدونه کوي او باید افغانستان کې واکمن طالبان د دوی خلاف عملیات وکړي. وړاندې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په درمګړتو مذاکرات پیل کړي وو او دا مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول.
التدید داتا قوسم پکار دی شل تا په افغانستان کې نور غوندلم ډیر دی سیاسي نور ډلې مړې دي دوی وسره خبرې اترې کوي دوی ولې الته طاقت داري خلاف استعمالي لګیا دي اوس خو اعلان موږ چې په اسلام کې شدي سیاسي جماعت هم نشته. نو دا خبرو کې تضاد ما تخکاری او بیا چې کوم خبره ځکه خبرې اترې نو خبر اتر چې کې نو داغه شرایط بسی داغه ټرمز اند کنډیشنز بسی داغه ګارانټرز بسی.
پاکستان دا خبرداري هم کړې چې افغانستان کې واکمن طالبان د ٹی ٹی پی خلاف ګامونه نه پورته کوي نو دوی د خپل دفاع لپاره په افغانستان کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیاتو حق لري. سراج الدین حقانی ویلی که پاکستان د زور د لارې د ستونزې د حل کولو لارې غوره کوي نو دا به دواړو خواو ته ولسونه زیانمن کړي.
دا لوی خبره ده. خبره تر ته به ال سره وانیږي چې څه بدل شي. آیا ڈی ٹی ٹی پی عربیه کې سفر کړو ای به خپل مطالبې چې کمی اغینا غوښتنه کوي اغینا سره ستوکیږي او کو نه نور دې ما خیال دې تصوبه چې مونږ ګراوند سچويشن نه معلوم او هغه ودونه مذاکرات ماته ګراوند خاري.
پروفیسر اجاز خټک وایي د حقانی خبره نوې نه ده. افغان طالبان پاکستان ته دا ویل غواړي چې په دوی یې فشار او د ټي ټي پی خلاف یو څو هدفي عملیاتو یا هیڅ نتیجې نه دي رامخته کړې او دا چې دوی د ټي ټي پی خلاف عملیاتو ته چمتو نه دي. پاکستان د وسلوالو خلاف تر کلونو پورې په پخوانی قبایلي سیمه کې درانه عملیات کړي. دغو عملیاتو کې د خلکو کورونه او روزګارونه تباه شول او په لکونو خلک په کډه کولو مجبور شول. د پاکستان د پوځ خلاف په سیمه کې ناخوښي ولیدل شوه. پروفیسر اجاز خټک وایي د سیمې خلک امن غواړي خو په داسې ډول نه، خو عملیات غواړي او نه مذاکرات، کومه لاره چې د پاکستان حکومت خپلول غواړي.
خلک غواړي چې کم ولسی پاسونه کوي چې کم خلک طالبانو خلاف دي. حکومت په کار دی پاکستان عام خلکو مرسته سره د طالبانو خلاف عملیات وکړي او سیاسي عمل وکړي چې هغه سره طالبان آسولیټ کړي او هغه ته حکومت داسې نه لګي چې پورا تیار دی. نو دا مسله به یا رابیزان دی. خلک ظاهر ده نه عملیات ته هغه انداز کې رضا دي چې کمزور تجربه ده او مذاکراتو نتیجه هم خلکو دي.
څېړونکي وایي د پاکستان د پوځ د خوا هدفي عملیات وسلوال نشي ختمولی او نه یې په یو بل د تورون د لارې ترهګري ختمېدلی شي. د ځمکني حقیقتونو او د همکارۍ بغیر دا نکلاري به همدغسې په سیمه کې دوام ولري. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی دی چې هرڅه کیږي د ترهګری خلاف جنگ به دوام ولري او تسلیمی دل به نه وي. نگران وزیر اعظم کاکړ د لګکیو د حقونو پاک له هم یو کلک بیان ورکړی دی. د دې موضوعاتو تفصیل به رابعه پیر نو ورو چې د سکایپ د لارې را سره په پروګرام کې ملده. رابعه پیر ستړي مشه په خیر راغلی. زما غاوري
بالکل
چیز ماشاخ تاسو اوري چې اوس اورم اول د ترهګرو خلاف د وزیر د نگران وزیر اعظم د بیان تفصیل کرا سره شریک کړی چې د په څه مقصد او د څه خبرې په تعلق سره دا بیان ورکړی دی او مقصد یې د ترهګرو نه څه.
فواد صاحب پرون چې کوم پیښه سوی وه په وزیرستان کې د هغې پس د وزیر اعظم دغه سخت بیان راغلی دی. دوی نن د کراچی په سفر او هلته د مطبوعات سره خبرو کې دی ویل چې تیر ورځ چې کوم پیښه سوی ده په هغه کې عسکر هم وژل سوی دي. د پاکستان د فوج او دغه خلک چې دی کم تراګر چې دی هغه غواړي چې پاکستان ورته تسلیم سی، خو پاکستان به کله هم نور ته تسلیم کیږي او نه به غواړي چې وشاته سي، بلکې د دغه تراګرو پر شا دغه تراګر چې د هغې مقابله وکړي د دغه تراګرو مقابله وکړي او د دې سره به دا غواړي چې دغه پیشو وشاته کم خلک دي د هغوی په ضد هم کاروایی وکړی سي. معصوم خلک چې څوک وژني د هغوی په ضد به کاروایی کیږي او په دا غلط فهمي کې دي دوی پاته نسی چې مظلوم خلک وژلو ته به دوی پرېښودل سي. نه به پاکستان حکومت او نه پاکستان فوج ستړی کیږي او نه به دوی ته تسلیم کیږي او دغه کاروایی چې دا تر هغه ساعته پورې به دوام لري تر څو چې دغه تراګر ختم نکړي او دغه جګړه پای ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ د پاکستان نگران وزیر اعظم د لګکیو د حقونو په اړه هم یو بیان ورکړی دی. کداغه تفصیل لکسرا سره شریک کړی.
چې بالکل د وزیر اعظم خوتیر ورځو کې پرون دوی ورځې وړاندې کم د جنوالا کې پیښه سوی و. کلیساوی سوزل سیوی وی د خلکو کورونه سوزل سیوی وو په هغه پیشه باندې ډیر زیات خفقان سرګند کړي وو او هلته دوی ورځې وړاندې تللی هم وو. هغه سره لید کاته هم کړي وو او بیا په کابینه کې بیا د خپل مشران سره حکومتي مشران سره سلا پس یو داسې پریکړه سوی دا چې د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ لپاره به یو کامی کانفرنس رابلل کیږي او دا هم ویل کیږي چې کېدای شي نړیوال نړیوال مذهبي مشران هم دغه کانفرنس ته راوبلل سي. نو نن دغه پریکړه مخې ته راغله ده د وزیر اعظم د ماڼۍ لاړه د یو بیان د لاري چې راتلونکي ونه کې ممکن ده او راتلونکي هفته کې ممکن ده چې دغه کانفرنس وسی او د پدې اړه باندې خبرې اترې وسی او دغه پیښو کتنه وسی چې څرنګه او اسباب یې څه دي او د دې کمی څرنګه کېدای شي او د مذهبونو ترمنځ چې د سوله او ثبات او امنیت چې څرنګه راوستل سي ولې چې اکثره د پاکستان کې دغه پیښې مخې ته راغلې دي او په ځانګړې توګه د مذهب د سپکاوي پر ضد باندې خلک چې دي هغه اکثره دغه قانون د پاکستان غا استعمالوي او دغه رنګ پیښې مخې ته راځي. نو امکان دی چې په دغه هم آهنګي بین المذهبي هم آهنګي کانفرنس کې دغه خبرې اترې مخې ته راوړل شي.
پر دې بحث په سیاسي حالات تکرار شو د آینده انتخاباتو د نیټه معلومولو په برخه کې څه پرمختګ شوی؟
بالکل فواد صاحب، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نومبر په د اگست په 9 نیټه باندې د اسمبلی قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ماتولو پس دا امکان و چې په نومبر کې به دغه ټاکنې وسی ولې چې درې میاشتې پس دغه کېدونکي وي. خو اوس تاسې د الیکشن کمیشن لاړه په تیرو ورځو کې ویل شوي چې کم د حلقه بندۍ خبره کېږي او ګډو مفاداتو کونسل چې کما شمیرې شوولې وي د ډیجیټل سرشمیرې نه پس، نو د هغې پس الیکشن کمیشن دا خبره کړې و چې د دسمبر تر 14 نیټه پورې امکان دی چې د حلقه بندۍ دغه معامله هواره کړی سي. هم دغه سبب دی چې صدر عارف علوي نن یو لیک د الیکشن کمیشن مشر ته لیږلی دی. هغوی ته یې ویلي دي چې د دوی سره لیدنه وکړي په دې اړه، که نن وي یا سبا دغه لیدنه دې وکړی سي. او په نوي ورځو کې ولې چې دوی ورته ویلي دي په دغه لیک کې چې د سمواري جوړیږي، دغه الیکشن به څنګه کیږي او خاص نیټه باید چې دغه ټاکنو دپاره وټاکل سي او مخې ته راوړل سي او څه حالات او څه امکانات په دې اړه د بیسر خبرې وکړای سي. جی
ډیره زیاته مننه راوې پیر، پوره تفصیل مو وړاندې کړ تاسو ښه.
ډیره مننه، کورم ودان په مخه مو شي.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د پنجاب په جړانوالا ښار کې د عیسایانو پر کلیساګانو او کورونو د بریدونو په ضد د بلوچستان په چمن کې هم عیسایي وګړو احتجاج کړی او له حکومت یې د دې پیښې د پلټنو او خپل عبادت خانو او کورونو ته د تحفظ غوښتنه کړې ده. د دې احتجاج په اړه نور تفصیل تاسو زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاج کوونکي په چمن سره د شار په مرکز کې جوړې خپلې آبادی کرسچن کالونی کې سره غونډه وکړه او دغه غوښتنه وکړه چې حکومت د پاکستان په کونج کونج کې اوسېدونکو عیسائی ورولۍ آبادی خوندي کولو لپاره د اقدامات وکړي. دوی هم دغه ملک شاریان دي چې تاسو زمواري هم د حکومت پر سر ده.
دغه وطن دغه پاکستانی خلک یو، دغه وطن خلک یو، دغه شار دغه پاکستانی خلک یو. دا ډېر افسوسناک واقع سوي دي چې موږ چرچ باندې دی حمله وکړه. موږ همیشه لپاره د پاکستان سره یو وخت تیر کړی دی او شا تعاون کړی دی د پاکستان سره، لیکن موږ سره ډیر نجاز کړی دی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په جړانواله ښار کې د اگست په 14 را پاره خلکو د عیسائی ورولۍ نه اچا کورونا او 19 مذهبي عبادتګاو ته ور واچاوي او دغه تورې پوری کوي چې دلته اوسېدونکو د یو کس د کور مخته د مقدس کتاب قرآن مجید ورکی پرتی او دغه آسماني کتاب توهینې کړې دي. خو د چمن یو دینی سکالر مولوی جانزیب وایي په اسلام کې لژکیو ته تاپوز ورکول امر سوی دي چې باید په درانه جرم کې ککړ یو کس سزا وټول ورولۍ ته ور نکړل شي.
دا محکمات او مسلمانانو ته دایې دي چې اقلیتونه چې کم سي ملکو کې وسیږي یا سی په علاقو کې وسیږي د اقلیتو تحفظ د مال د ځان د دې تحفظ پر موږ باندې لازم دی، ضروری دی. نو جرم چې څه کړی دی په کار دی مجرم نیول شوی ولای خدا نور چې کوم کیولاړه لا چې دا غو قصور نو نو دا غو د پاره په کار دی چې مسلمانان پر دې باندې پېشتيال کړي سره نه چا پېشتيال اشتيال به کړو ستلی او د جذبات څخه کار نه واخی
خو په چمن کې اوسېدونکو کې سایر ورولې سره تعلق لري کې وای چې د مسلمانانو په منځ کې دوی دلته د وختونو څخه پراته دي چې په امن دي او پر روان وخت کې هم دوی تاسو او امن غواړي
دلته اوس د برتانیې د وخت د خلک ستا چې بالکل پراته دي د رفي توانې چاته نه دی رسولې دا پښتون خلک چې دي تاسو سره ډیر تاونوم ډیر کی تا دې نه دي چې مطلب مشته درځنه د رفي توانې نه دی رسولې لیکن بیا هم موږ خپل کوم درد لرو موږ خپل مقدس کتاب درد لرو موږ خپل د ګرجاګرو درد لرو
د سودا پنجاب جړان والي د پیشي په پاکستان کې د مذهبي تندروي باندې یو ور بیا پر عالمي سطح ګوتی پورته سوي دي چې دلته لوژکې سره سم عربیا نه کیږي خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ دغه پیشو متاثرونو ته د حکومتي مرستو ورکولو په محل وویل چې حکومت پاکستان د لوژکې د امنیت لپاره به ټینګ اقدامات کوي او نگران حکومت به دغه پیشو پراپر پولیټینیک کوي او زمارانو ته به سزا ورکول کیږي سفر روان وخت کې بیا دغه رنګ پیش مخترانه سي نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن
د پېښور تاجران وایي د روپې د قدر د کمیدو له کبله روزګار ډیر اغیزمن شوی دی د پېښور تاجران وایي یو طرف ته د روپې قدر کم شوی بل طرف ته حکومت د سامان د درآمد کولو په مټ کې درانه ټیکسونه لګولي چې ورسره د دوی روزګار هم سخت متاثر شوی دی دوی وایي زیاتې دونکو خرچو او د خلکو د خریداري توان کمیدوي کاروباري هلیزلې 80% راکمې کړې دي عبدالرزاق د نورو جزئیات سره
د پېخور تر ټولو لوی کارخانو مارکیټ کې کاروبار کوونکي وایي چې د روپې په پرتلا د ډالر مخ په زیاتېدونکي بای او په هیواد کې د ډالرو د کمی له امله روزګارونه ډیر اغیزمن شوي دي دی وایي د مالونو قیمتونو سیوا کې د لوجې روان دي چې کوم یو کنټینر مال په میاشت کې خرڅېدو هغه وز د سلور نه تر 15 میاشتو پورې وخت اخلي
شاینن په 2000 ورکو سوال بیا په 200 درې سوې بیا ګاګ ته مزه هتو نه کړه ګاګ په دینه رسیدي ډالر دې ته د 6 چده بار اخلي په ډالر یې اخلي کې شاید خو په پیسو حساب کې شوالې دا ګران او بل دا چې په خرج کې مطلب اثر ورځي چې یو سیسه مثال کې په 2000 یو شای نو هغه ټین کې ګاګ کې افورد کولې شي خو چې 25 شي په 30 شي نو ګاګ بیا 6 چده اثر نیم په نیمه ورځي
کاروبار کوونکی وای د خلکو د اغستو توان کمیدو ترڅنګ د دوکانونو او ګودامونو کرایا او خرچي د بجلی او تیلو نرخ سیوا کې دو سر هم روزګارونه مخپخ کته روان دي دی زیاتوی سومیاشتې روان دي د یو کنټینر مال په سر بچی کم ټیکسونه راتلل هغه وس سوچنده سیوا شوی دي
مثال ګمغه وا فل ډیوټي هر سی سره ټیکسونه هر سی سره موږ وا مثال ک 15 20 لک روپیه راته و چې حساب ورته وکړنو 80 90 لک روپو ته سي رسیدلې هک چې نن سبا چې ټیکسونه زیات شوی دا نور چې کوم پورت چارج سی خو علاوه دي
د پاکستان مرکزی بانک تر مخه انټر بانک مارکیټ کې د یو ډالر قیمت یو کم 300 روپیه ته رسیدلې دي په پېخور کې د پیسو د بدلولو اتحاد یو وایي چې په خلاص مارکیټ کې د یو ډالر بیا 300 او 300 روپیه ریکارډ شوی تاجران وایي بانکونو سره د ډالرو کمښت او د مال د درآمد کولو پیچیده پروسه هم د دوی په کاروبار خراب سر کړی دی
د کې 80% کاروبار کم شوه 80% 10% ته د صفاته چې غم یک دوکا کاروبار پاتې ای او امپورت خو مونږ په د شپارس مېش کې بيخي کړای نه کیږي نه ډالر نشته ری بانک والا کاغذونه نه جوړي ډالر وینه نو هغه ته واجه کاروبار غکیږي بل خرچي ورس ورس واقعيږي لکه اوس مونږ کاروبار نشته ری او خرچي مونږ هغه ډبل کیږي ځکه چې بهر مونږ شې خلو ګران وي نو هغه د واجب نه خرچي بیلونه مونږ باندې ورس ورس بل بجلی هر یو شی زیاتې
د پاکستان مرکزی بانک له خوا جاری شو معلوماتو تر مخه د اگست 11 نیټې پوری غیر ملکی ذخیره سباندې 14 بلین ډالر ته رسیدلی سوداګر وایي کچری بانکونه د سامان درآمد کولو د پاره ټیټیانو په پروسه کې اسانه پیدا کړي حکومت صادرات سیوا او ټیکسونه کم کړي او د ډالر قیمت په یوځې ودرول شي نو د سره روزګارونه بیا ود کول شي عبدالرزاق وایس اف امریکا دیوا په خبر
د پاکستان سپریم کورٹ وایي کې اسلام آباد های کورٹ د عمران خان سزا ته بیا کتنه و نکړي خپل به کاروي وکړي سپریم کورٹ عمران خان ته د یو مقامی عدالت د دریو کالو بند سزا په اورولو باندې سوالونه راپورته کړی دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشره مریم نواز وایي چیف جسټس د پی ټی آی د مشر په وکالت سره د عمران خان مرسته نشي کولای. تفصیل د الیاس خان پر رپورت کې اوریدل شي. د پاکستان چیف جسټس عمر تا بندیال د شروع پورس توشخانه قضیه کې د اورونې په محل اویل سپریم کورټ په دې معاملې کې مداخله کول نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سزا او د سزا پر ضد خواص باندې د اسلام آباد های کورټ د حکم انتظار کوي. مشر قاضي اویل خکاری داسي چې ټرایل کورټ په خپل فیصله کې غلطیاں کړې دي. عدالت اویل ک سبا دې قضیه کې های کورټ کې څه ونشول نو یو بجه به سپریم کورټ پریکړه کوي. په 15 اگست پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اسلام آباد یو مقامی عدالت توشخانه قضیه کې د بیلابلو هیوادونو لخوا ورکړې شوی قیمتي ډالو په اړه معلومات پټولو او بډي رشوتونو مجرم ګرځولې وو او ورته د 3 کالو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. رستو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دې سزا په بنیاد عمران خان د 5 کالو د پاره نه اعلان ګرځولې وو. پاکستان تحریک انصاف د ټرایل کورټ پریکړه کلدم ګرځولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
پخار داوا چې د جوریزډیکشن والا ایشو دا مخکې فیصله شوی وي او بیا عدالت پاغه باندې د ایویډنس کتلې وي او د کنوکشن سزا چې څه فیصله وي هغه کوله. خو عدالت وی چې چونکی ججمنت تاسو نن راغله ده او ججمنت نن په های کورټ کې تاسو په اپیل کې چیلنج کړي ده او تاسو اپیل کې چې کم سسپنشن غواړي چې د ججمنت د سسپنشن ماتره بیل ملاو شي دا سبا های کورټ کې 12 بجې لګیدل ده. لہذا مونږ د اډ جن کو سبا 2 بجو پورې کې اگر های کورټ فیصله نه کړ بیا مونږ فیصله وکړو.
دا ورونې په محل مشر قاضي د ټاکنو کمیشن وکیل ته په قهر شو او وی ویل د پی ټی آی چیرمن ته د انصاف کومي موکي ورکړې شوې دي. درې ځله قضیه واورې دیشوه او ټرایل کورټ ملزم ته سزا واوروله او هغه یې بندیخانه ته واستولو. نو موري ویل د پی ټی آی مشر اړو اورېدل شوی نه دي. قانون پوهان وایي په کومه طریقه او توندۍ سره چې ټرایل کورټ فیصله ورکړې عدالت په هغه سوالونه راپورته کړي دي.
لیګالټي په خپل ځای باندې ده، قانون په خپل ځای باندې ده، خو دا کم پروسیجر چې دی هغه صحیح نه دی. پالوشه د سی آر پی سی چې کم پروسیجر دی، یو خو څنګه مخ کیږي چې هغه ته رائٹ آف ڈیفینس نه دی ورکړل شوی. دا سیکشن 540 دی زمونږ د سی آر پی سی، په هغه کې دا د ملزم رائٹ دی چې هغه ته باید دفاع حق ورکړل کیږي.
د ټاکنو کمیشن وکیل عدالت ته وویل ٹرائل کورٹ د پریکړې نه وړاندې درې ځله ملزم ته موقع ورکړې وه او د ملزم نه حاضرېدو باندې ٹرائل کورٹ د توشخانه قضیه پریکړه ورکړه. د اسلام آباد یو مقامی عدالت 13 میاشتې پی ٹی آئی مشر عمران خان پر ضد د الیکشن کمیشن ریفرنس د اورونې وړ ګرځولې وو، خو وروستو پی ٹی آئی دغه پریکړه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړې وه. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف یو بل مهم سیاستمدار جهانگیر ترین د عین ماده 2 شپېته F د لاندې ریښتونی او امانتدار نه پاتې کېدو باندې د ټول عمر لپاره نه اهلا ګرځولې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم نړیوالو حالاتو ته کتنه. د بریکس په نوم د وی ډلې هیوادونو د تنظیم غونډه د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې پیل شوې ده. په بریکس تنظیم کې برازیل، روس، چین، هند او جنوبي افریقا شامل دي. د دې غونډې د اهمیت او موضوع په اړه به نور تفصیل زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب وړاندې کړي چې هم د اوس د سکایپ د طریقه موږ سره په پروګرام کې دي. پیر صاحب، سلام شه، په خیر راغلی.
خوشاله.
اول ک د بریکس تنظیم د غونډې د مقصد او ایجنډا په اړه باندې موږ سره لږه معلومات راکړي چې د دې مقصد څه دی، ایجنډا یې څه ده، اول د ازل په جنوبي افریقا کې جوړه شوې ده، اهمیت څه دی؟
جی اهمیت خو په ترش په دا وجه ده چې د چین د روس تاسو ساوت افریقا برازیل او هند نو دوی سره هر کال دا غونډه کیږي او په دې غونډه کې دوی کوم کوشش دوی دا دی چې اول اول کله دا گروپ جوړ شوی او په 2009 کې دا د روس طرف نه دا کوششونه و چې دا جوړ شي او دوی بنیادی مقصد دا و چې د امریکې په مشرۍ کې چې کوم دا نوې دا ورلد آرډر دی، دا دنیا یو قانون چې کوم دی، دا سسٹم چې کوم دی انټرنیشنل سسٹم، د یو مقابله کې یو بل سسٹم راولي او کې بچین او روسي مشرۍ کوي. نو خو مصیبت دی کې اصلي لانجه چې کوم دا خپل دی هوادونو کې دا ولې چې هند او چین خپلو کې سره نه لګي، د برازیل او چین هم داسې تعلق خنه دی، دا ایمرجنګ اکانومیز دی او او خو چین کوشش کوي چې دا نور هوادونو پکې ورولي او ساوت افریقا یې پکې او اوسور یو هواد شامل شوی دی، خو کوشش دی نور هوادونو پکې ورغه کی ور اډ کی وخت سره.
او په دې برخه کې چې وای چین غواړي خپل اثر رسوخ په نړۍ کې لا ډیر کی، د بریکس د لارې به دا چین څنګه دا کار وکړي شي څل لارې په مخ کې لري؟
وځي چې سره کوم چې کوم هغه دی هغه د انویسټمنت د بی آر آی چې کوم دی بیلټ اند روډ انیشیټیو په دې لاندې چین لګیا دی، ډېر هوادونو کې سرمایه کاری کوي. موږ مثال ورکو د سی پیک په پاکستان کې چې د 50 بلین ډالرو یو هغه دی پروجیکټ دی، دغه سه چین په سریلانکا کې نور په افریقا کې په ساوت افریقا کې دوی کوشش کوي چې هلته انویسټمنټ وکړي، دا ګروپ هغه کې او د چین په مشرۍ کې یو نوی بلاک جوړ کړي د امریکا په مقابله کې. خو ما څنګه وویل چې دې کې ستونزه دا ده چې سیاسي ستونزه دي، پاره کې هند چې کوم دی هغه دا نه غواړي چې چین مشر شي د امریکا په مقابله کې، دغه سه نور هم روس په خپل هغه د نن سبا په جنگ کې د یوکرين سره نو هغه په خلاف چې کوم بندیزونه دي، نو روس کوشش کوي چې خپل پلویان زیات کړي او هوادونه ځان سره په دې ګروپ کې راولي. خو ما نه دي خیال دی کامیابیږي فلال چې کوم دی دا غونډه کې چین کوشش ته چې دا بلاک
ومومیتوګه په ومومیتوګه دا بلاک دا د بریکس بلاک څومره اهمیت لري، څومره مهم دی او د چا سره ځغل یا سیالي د پنړی کې
ځي بنیادی خوګوره تاسو وکړئ چې بریک برازیل، رشیا، انډیا او چاینا، نو دا بریک نه بریک شو ساوت افریقا هم شو پکې، نو دې کې اصلي چې کومه تاسو دا روس کوشش وکړي دا شی شروع کی چین په مشرۍ کې او دې کوشش دا دي چې امریکا ته ودرېږي. خو امریکا ته ودرېدلو لپاره به دوی ته نور هوادونه پکاري، دوی ته به چین ته ودا پکاري چې هغه انویسټمنټ وکړي. ما څنګه وایي چې دوی کوي لګیا دي چین په افغانستان کم لګیا دي، سیاسي چې کوم الته خلاف او الته چې نور امریکای نه وتګ نه پس د لسه ایران او سعودي سره کته سو ګوري، نو چین جوړه وکړه، چین خپل سفارتکاري او خپل سرمایه‌کاري زیاتی په داسې هوادونو کې. خو په هغه باندې دا نیوکم کېږي چې چین خلکو ته داسې هوادونو ته قرضې ورکړي، قرضې شرطونه هغه سود سره ډېر زیات وي او هغه هوادونه واپس نشي ورکولای، نو چین اثر نور زیات شي، یو قسم د چین په ډټ ټرپ کې دی ګیر شي. نو چین کوشش کوي لګیا دی چې امریکا په مقابله کې داسې هغه جوړ کړي، او خوده کې به ټایم لګي چې د نور هوادونو په دې بلاک کې شامل کړي او اخر کې به یو ځان له کرنسی راوباسي، یو ځان له بانک راوباسي، خو هغه له به ټایم لګي. مله د ښه سرګوشي
ډیر زیاته مننه پیژد بهشا د معلومات نم ژوند دی اوسې
ډیر مننه.
Thank you. او اوس هم د افغانستان حالات په متحده عربی اماراتو کې د الحبتور ګروپ مشر ویلی چې دوی په دوبۍ کې یو شمیر افغان جنکو د پاره په یونیورسيټو کې د تعلیم د پاره زمينه برابر کړی و او ټول لګښتونه او خرچي هم په غاړه اخیستي وي، مګر طالبانو په کابل کې د اماراتو ته د تګ مخه نیولې ده. بل طرف ته د پاملرنا یا کیر انټرنیشنل په نوم یوې نړیوالې ادارې ویلي چې د ښځو او جنکو په تعلیم او روزګار د بندیزونو له وجې افغانستان ته قریب 5.5 بلیون ډالر نقصان رسیدلی دی، او دا رپورت به وروسته تاسو ته وړاندې کړو. زموږ سره پاتې شئ، خو دې ترڅنګ نور رپورټونه به هم ولرو. هیله ده چې موږ سره پاتې شئ، دا رپورت به وروسته تاسو ته وړاندې شي. په امریکا کې د 2024 کال د صدارتي انتخاباتو د کمپین یو غټه غونډه ترسره کیدونکې ده. ټاکل شوی چې د ریپابلیکن ګوند د مناظرې لپاره په یو سټیج ټول هغه امیدواران راټول شي، مګر ممکن ترامپ پکې موجود نه وي. په دې اړه د ملووکینا د وی وی د خبريال سټیو هرمن رپورت تاسو ته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
ملووکی په مرکز کې چې د ریپابلیکن ګوند کاندیدان د مناظرې لپاره راوړاندې کیږي، نو په ځغل کې تر ټولو وړاندې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې دی به پکې نه وي شامل. د نیوجرسي پخوانی گورنر کریس کریسټي هغه یوازنی ممکنه کاندید دی چې په ټرمپ تر ټولو زیاتې نیوکې کوي. نور کاندیدان لکه د فلوریډا گورنر رون ډی سنټس او د جنوبي کارولاینا پخوانی گورنر نیکی هلی په دې تمه یو محتاط تګلاره خپل کړې چې د ګوند هغه پلویان هم مطمئن کړي څوک چې د ټرمپ وفادار دي، او دوی ته وښایي چې دوی به د پخواني صدر خلاصه میک امریکا ګریټ اګین ایجنډا د قانوني ستونزو او نورو لانجو بغیر مخ په وړاندې بوزي. په دغه کسانو کې به پخواني مرستیال صدر مایک پنس هم شامل وي، چا چې د ټرمپ د خواهشاتو خلاف د کال 2020 د انتخاباتو د نتیجو پخلی کړی وو او اوس د خپلې فیصلې دفاع کوي. دې د کال 2023 د پاره د ریپبلیکن ګوند د ووټرانو د خوخه د نظر پختنې پر رايو کې رسته دي. د یونیورسيټي اف ميري واشنگتن د سیاسياتو د زده کړې پروفیسور سټيفن فانسورت ترمخه که هر څه ټرمپ د تندرو بیانونو سره په سټیج خپل په مناظره کې نه وي موجود، خو خبرې به زیاتره هم د په حق لکېږي چې پکې د باندې د صدارت نه وړاندې د صدارت په وخت او بیا رسته د نوی نزیات د غیر قانوني کامونو تورونه لګول شوې دي.
It creates a very very difficult environment.
The Republican gun the نور امیدوارانو د لپاره یو مشکل رامخې ته کوي، ځکه چې د اقتصاد او اوکرين یا د مهاجرت غوندې د چارو په اړه دوی خپل یو دریز هم لري، خو د دې معنی هرگز دا نه ده چې په دغه چارو با دوی سره د خبرو وخت نه وي. د دوی نه با د ډانلډ ټرمپ په اړه پوښتنه کیږي.
دا مناظره به د ټرمپ لپاره ډیر اهمیت ونه لري، که هر څه کیږي دی به بیا هم په ځغل کې تر ټولو وړاندې وي. امریکن یونیورسيټي سکول کې د نړیوالو د خدماتو د پروووست مرستیال پروفیسر جورډن تھاما تر مخه د نورو کاندیدانو لپاره به دا ډیر اهمیت ولري که خوي او کبد د دوی د خوخه کچوا فیصله کوي.
We've seen from
مونږه د تیرو انتخاباتو په مباحثو کې لیدلې دي چې ځنې وخت مناظرو کې یو امیدوار په خډول خبرې ونکړي شي او بیا د زغل نه بهر شي، او مونږه داسې هم لیدلې دي چې په مناظره کې یو امیدوار څه خبره وکړي هغه د خلکو خوښ شي او بیا د هغه د خوخه کچا ډیر لوړ شي.
هر کاندید به تمل لري چې نن په سټیج به د خفالیت د لارې وکړي شي چې کله ریپبلیکن ګوند په دې خار کې راجم شي نو دې به راتلونکي کال د صدارتي انتخاباتو لپاره خپل کاندید وټاکي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم بخیر اغلی، تازه خبر داده چې د ماسکاو سره د یو جهاز در رالویدو خبر ورکړل شوی دی. ویل شوی دی چې لس تنان پکې مړه شوی دی. داسې ویل کیږي چې په دغه جهاز کې د روس د ملیشا ځواک واګنر ګروپ مشر پریګوژین هم د مسافرو په لیست کې شامل دی. خو روسي د مرګ خبر نه دی تصدیق شوی. د دې رپورت په اړه به تازه نور مهم تفصيلات تاسو د ویو ډیوا په ویب سټ او نورو پلیټ فارمونو وګورئ. او اوس دوام ورکوو رپورټونو ته. لکه مخکې چې مو ویل په متحده عرب اماراتو کې د الحبتور ګروپ مشر ویلي چې دوی په دوبۍ کې یو شمېر افغانو جنکو ته په یونیورسټو کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړې وه، خرچه او لګښتې ورکړې وه، مګر طالبانو دا جنکۍ نه دی پریښي چې د کابل نه دوبۍ ته ولاړ شي. بل طرف ته د پاملرنې یا کیر انټرنیشنل په نوم نړیوالې ادارې ویلي چې د ښځو جنکو په تعلیم او روزګار د بندیزونو د وجې افغانستان دا تقریبا 5.5 بلین ډالر نقص ګاللی دی. پام وکړئ د نو شیروان خلندر رپورت.
د پاملرنې په نوم نړیوال مرسته کوونکی اداره کیر انټرنیشنل د اگست په 28مه نیټه خپل رپورت کې ویلي دي هغه جنکۍ چې سکولونو ته د تلو عمرونه یې پوره شوي او پیغلې چې د تعلیم نه محروم کړې شوي دي شمېره 2.5 ملیون ته رسیږي. یو شمېر نړیوالو ادارو په افغانستان د طالبانو د دوه کاله مودې پوره کېدو په وخت په ښځو او جنکو د بندیزونو په ځای ساتلو باندې سخت غبرګونونه ښودلې دي.
په افغان جنکو د تعلیم او په ښځو د کار بندیزونه امتیازي سلوک دی، باید دا د انسانیت په ضد جرمونو کې شمار کړي شي او په نړیوال عدالت کې پرې د عالمي قوانینو د لاندې فوجداري مقدمه وکړي شي. باید نړۍ افغانستان کې د جنکو سکولونو، پوهنتونونو او ولسي ځایونو ته د ښځو د تګ تر څنګ د دوی د بنیادي ازادو په ځای کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړي، ځکه چې دې عمل ته اوس زیاتره نړۍ د امتیازي سلوک یا د ښځو او سړو ترمنځ د فرق کولو نوم ورکړی دی.
د متحده عرب اماراتو د ودانو جوړولو یوې لوی نړیوالې کمپنۍ چیرمن خلاف احمد الهبتور په خپل ټویټر اکاونټ یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم بندیزونو جاری ساتلو ته سخت غبرګون ښودلې او وایي کمپنۍ د دوبۍ د پوهنتون د رئیس عیسا باستکی په مرسته ځینو افغان نجونو ته تعلیمي وظیفې ورکړې دي او په تمه وو چې د غجینکې به د دوبۍ په ایرپورټ کوزی شي، خو وایي طالبانو یې مخه نیولې ده او په دې عمل ډیر مایوسه شوی دی. د نړیوالو غوښتنو پرته طالبانو تیره میاشت د ښځو سینګارولو په کاروبارونو هم بندیزونه لګولي دي. د یوې اندازې تر مخه د دغه بندیز په نتیجه کې تر 6000 پورې ښځې بیروزګاره شوې دي.
درس نیست، تعلیم نشته، یونیورسټي او سکولونه مهم بنشوي دي، په هر څه بندیز لګول شوی. زه حیران یم چې چرته لاړ شم او څه کار وکم. دې فکر اغستیا ما چې د خپل خاندان د ساتلو لپاره به پیسې د کومه ځای راوړم.
شیډول کې وای د نړۍ غوښتنې په طالبانو هیڅ اثر نه کوي. په خپل طالبان هم وای ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې کوي او د دې لپاره شلکاله جګړه کړې ده.
خو شریعت د افغانستان د خلکو یو قانون ده، هغه ته ژمن دی او دا یو ارزښت مقدر لوی ارزښت د شریعي نظام د تطبیق لپاره موږ ټول قرباني ورکړې دي. نو هر اقدام چې کیږي په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په تعلیمي او نظامي برخه کې ټول به د شریعت قوانینو تر اثر لاندې وي. د قوانینو تنه
د متحده قومونو ادارې یوناما روانو نه په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې افغان طالبان په تیر دوه کاله واکمنۍ کې د مخالفینو په چکولو کې ککړ پاتې شوی دي.
د هیومن رائټس سروس هاز ابټاینډ
د بشري حقوقو کارکونکو ته رښتینی رپورټونه ترلاسه شوی دي چې افغانستان کې واکمنو طالبانو په واک کې دراتلو وروسته تر 2013 پورې د عدالتونو پرته مخالفین وژلي، تر 14 پورې یې اهم خلک لادرک کړي دي. یو سل 14 پیښو کې یې په خلکو بې کچه تشدد کړی او 347 داسې کسان یې نیولي دي چې هیڅ ګناه یې نه ده کړی. په دې کې زیاتره کاروایان د تیر حکومت د افغان ملي ځواک، پولیسو او د استخباراتي ادارو د چارواکو په ضد شوي دي.
امریکایي چارواکو د کانګرس غړو په خپل وروستیو بیانونو کې په وار وار ویلي دي چې ترسو طالبانو د ښځو په اړه خپل خوی بدل کړی نه وي، په رسمیت یې نه پیژني. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
بیا هم خیر راغلی. او اوس بیرته ګرځو د خیبر پښتونخوا په اړه ځین ریپورتونه ته. د خیبر پښتونخوا په بټاګرام سیمه کې چې پرون څه کسان په چیر لیفت یا د سیند پاسه ډولۍ کې گیر پاته وو، د هغوم رسته پوز هم خپل کسان لیګلی وو، مګر یو ځایي تن چې صاحب خان نومیږي د گیر پاته شو کسانو په ژغورلو کې ډیره بهادوري خوده لیده. دا چې هغه غڅ کړی اولی خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، زموږ همکار احسان محمد خان ورسره مرکه کړي چې تاسو په مور تره کړو.
او دی واکان چې خبر شوم زه په فیسبوک په ذریعہ خبر شوم، 9 بجې خبر شوم چې هغه زی تر رسیدلم تقریبا 11 بجې وي. 11 بجې چې زه ورسېدم هلته بیا جازونه راغلی، هغه به خپل ججمنت کو لکه تقریبا 9:30 شو لګر ما خام ټیم شو کنه، بیا 9:30 باندې خپل اپریشن به جاری کاو اجازه تر
خام نه نیمه بجې یا
څه وخت تاسو تاسو کول روز زلاړه مخازر خپل جازونو کار کو جازونو لکه ای سی سی ڈی سی ټول راغلی وستاسو ریسک ورم راغلی ټول راغلی او دې هغه پور تاسو کار لانی کوی جاز ما ز ټوټل خپل لکه کو کی اینه بد کی عربی سوار مون سره هم موجوده و وستاسو دوړ اپریشن په شریکه کا وای دی دما بیلټن هغه دې پرم وړو کسان پر خپل بیلټن لګول بیلټن ملټن مون ځان ته کلیئر لګول بیا بیلټن ما سره لګا کم کوزو بیا مونږ رسکو علم را کړیو او آرمی فوج مونږ علم را کړیو خپل لاندې او لګا هغه مونږ را کړیو او پولیس مونږ را کړیو مطلب هغه وزیر الله پاکستان را وخت کوشش پورا مطلب تیار کار نہ پیسہ
او د دین اورومبه هم ته تلې و خوراک مراک تر سوال
نه نه اسمی نو رسول دا دا ټیم شي نو رسول بیا رسوم ته اجازه چراغه بیا موږ یو کس اول ټریپ کرا ول دیم ټریپ ما دوه تړل دی بدرم ټریپ کې موږ درې تړل دی بیا یو یو موږ سیوا کا ولا کا ټولې کې لګم ټوټل یو باندې کسان ټول یو ځای کولا او یو کس دی یو اجازه چت کړو بی خدا کشیو او بل چیز رو بیمار و اغمه اوچت کرده تا ما فتا لگولی و او بر رسای دناسم برا بیمار شرینگل میرینگل یا پولای مولای داو تا ما سیرت لیخ پل سامن مرتول اوچت مکلو بیا پور کسان تا ما راک اگه ما زخ پل لیلون رسای بیا لیلون رسوم زیری من پور را پوری عرول دی ایسی هرانو را کسیم غمه تیر کسانو پی کرده ست کسان جگم واسه دو فی کرو بیا جی دو سیر لر اغلی وی شکر خدا دې دا وسط کسان دې الله بچکل دې بس دې هغه ډیر شکر گزار
سردار ته وای چې تر اوسه پورې څومره خلک ستاسو دې کوټ راغله او جری ته راغله مبارک وو
ډیر خلک راغله سار چې ز په خپل سار 15 بجې خپل زی تر رسیدلم بیا موږ آرام نه دی کړی ډیر خلک زموږ زی تر راغله ډیر خوشاله خبره شنګلې نوم راغله دې په خبر نوم راغله ډیر خلک موږ راغله دې زموږ خوا ته راغله ډیر خوشاله شي دې خبره باندې
بل پلو ته په سوات سیند باندې جوړ دو وو پلونه د تیرو کلونو سیلابونو وړی دي او اوس خلک هوایی ځانګوګان یا ډولیو کې چورته چیر لفټ هم وایي د سیند دی وی غاړې نه بلې غاړې ته ځي. دا ډولیګانې وخت په وخت غورځېدلې هم دي او له کبله یو شمیر خلک مړه او ژوبل شوي هم دي. دا وخت په دې سیند باندې شاوخوا 50 چیر لفټونه یا سیند د سر ډولې فعال دي. فیاض ظفری په اړه دا رپورټ را لګړی دی.
سوات کی دا کال 2010 او بیا پا کال 2002 کی دا سیلاب دلسا دا سوات پسند بانی یوش میر پولونا او بود زان سرا لہو کریو او زائی خلکو دا پولونا نجوڑی دو لکا بلا دا تک را تد بارا پسند چیر لفٹ یا زنگوگانی لگو لی دی چی خلک بکی دا سن یو اڑخنا بل اڑختا سفر کبی
سیلاب نه پس زیات زکه شو چې تاسو ټول پونه وړي دي تاسو لاړ شئ مانکیال ته لاړ شئ بارین ته لاړ شئ روډونه نشته نو دا خو یو آسان شهر په ورس کې ولګي په 15 لک روپۍ باندې او ټول خلکو ته خوراک هم په کې په آسانه باندې وړي شي خپل سکولون ته به هم زی راځي خپل ډیلی ضرورت چې کمی خلک پوره کوي په آسانه باندې نو دا ښه شهر دی بچی نه دی خود لک خیالي ساتل پکار دي چې غزاري را غورځي نه او دغه ماشاءالله سوایټ غرسه لیس هایټ دومره هایټ نشته په احتیاط بیا په کار ده.
د سواد پسند د لنډا کنا تر کلام پورې لکتر لگا 50 زنګو غانې دي او وخت په وخت د رسوخ له دوه سره د کې سزنګو غانې ارتاوي شوې دي چې له قبل 79 او سا جوبل شوې وو. زای خلک وایي چې د سیلاب نه رستو د پلون له حکومتونو پس ته د زنګو غانو په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی.
سیلاب نه پس درې د غزه کې استعمال ځکه چې واشه ده چې یو دا چې یو خدای له پلونه نشته. سیلاب موږ ساتي نو ستې زور ازو نو پاره من ګوره چې تاویګه بیا راځي نو خو زمونږه ټایم هم سیواله کې صحیح ده. یو خبره وېمه خبره ده چې موږ په موټر سایکل زور ازو نو زمونږه پېټرول هم ډیر زیات دی نو هغه ټایم هم ډیر سیواله کې نو دغه د اسانتیا لپاره موږ په دې لیفټونو کې زور ازو نو دې استعمال دغه د وژن ډیر زیات سیوا شه.
د زنګوکان کې عام خلک کور کې استعمالیدونکي خوراکي شیزونه هم وړي او څو دکانداران پکې د خپل دکانو سامان هم وړي.
شیلډیپ خو استعمال مونږ په دې کوو چې مونږ ته دا لار ډیره په لنډو ده، لکه مطلب دا دی مونږ په هغه طرفونو تاویګونه هغه مونږ ته ډیره په اوږدو پرې وځي، ټایم یې ډیر ضایع کیږي. په دې وجه دا طرف چې دین دا یو خاص کې مونږ ته پلانډو دین مونږ کې خارې ته پلانډو رسو.
دا زنګوګانې د موټر په انجن چلولې شي او بعضي ځایونو کې سیلګری هم په دې کې د سین یو او بل اړخ ته چکر لزی. دا سوات اډیشنل ډیپټی کمشنر سویل احمد خان وایي چې د علي کې د زنګو د رسېش لیدو نه پس صوبایي حکومت هغه ته وینا کړې ده چې ټول زنګوګانې دی وکړ شي چې د تلو راتلو قابل دي او کنا. نو ځکه وا اوس انتظامیه سواد کې ټول زنګوګانې په پوهانو تنانو ګوري او د کوم زنګوګانو چې رسۍ خراب وي یا نور څه خراب وي پکې وي هغه زنګوګانې به د تګ راتک دپاره بندې کړل شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه سواد.
د صحت نړیواله اداره وایي پاکستان کې د ټریفیک پیښو کې هر کال په زرهاو کسان مړ کیږي. درې کال وړاندې د صحت نړیواله ادارې ویلي وو چې پاکستان کې د ټریفیک پیښو کې د مرګونو شمیر 28,100 ته رسیدلی و چې ملک کې د مرګونو د شرې 1.93% جوړېده. د پیښور نه د سعدیه قاسم شاه او شمالي پر لیګل شوي رپورټ کې تفصیل اوریدلی شي.
د خبر پښتونخوا سر خال پیښور کې د ټرافیک چارواکي وایي د خال په سړکونو هر ورځ د اتلکنه سیوا ګاډي زیراځي ځکه خار کې رش سیوا شوي او د ټرافیک بدو پیښو کې زیاتوالی راغلی او د داسې زیاتره پیښو شاته وجوهات د عامو خلکو د ټرافیک په قوانین یا په اصولو عمل نه کول دي.
دو چې یو کس خو ایجوکیټډ وي خو سره ډرایوینګ ایجوکیشن نه وي نو د دې سلسله کې موږ ایجوکیشن کمپاین لانچ کړی دي او زما پرسنټیج کې دا ویم چې مور دین 50% خلک چې کم دی ایجوکیشن فالو ټرافیک رولز فالو کوي خو دا نور کسان چې کم دی دا مطلب د دې ایجوکیشن ضرورت ته موږ دی چې کم دی خپل حل زلي جاری ساتو.
خو د خیبر پښتونخوا د ریسکیو 1122 تر مخه تر اوسه د ادارې سره 1,02,270 د ټرافیک حادثو کې زخمیانو ته بیړنی امداد ورکړي. د پیښور ګلبهار علاقې دکاندار ثواب خان چې پیښور ټرافیک پریشانه کړي وای مخامخې په ورځ کې 300 ځله د ټرافیک حادثې شوي.
د سایکل مې باندې د پاسه ورخېږي د پیدو خلکو په لار باندې موټر سایکل چلوي او دا چې رښکوه لاندي په لار روانو تا نه روښته نه وي یا مخامخ د لراشي او کمزورې څه چې ځان بشکې بیا وایي.
د پیښور ټرافیک چارواکو تر مخه د ټرافیک روان ساتلو او د حادثو مخنیوي لپاره کې انجینرینګ یا صحیح روډ نظام ضروری دی. د ټرافیک اصولو په حق له آگاهي او پوها عام کولو او د ټرافیک اصولو باندې عملداري هم ضروری ده.
انفورسمنت نزیات مونږ ایجوکیشن لا ترجیح ورکو. دټس وای چې خلک خبر دي او دین علاوه پر ښوما نیم د ایجوکیشن حواله سره خپل دغه کو کمپاین چلو.
یو کال وړاندې ورلد بانک په لارې د ژوند تحفظ سہولت په حق له نړیوال راپور کې ویلو پاکستان کې اوس هم د 15 کال نواخله تر سلور شپیتو کال عمر سه 15% خلک په لارو داسې بدو پیښو کې زخمی شي یا وژل شي او داسې پیښو کې د مرګ شرح په لحاظ پاکستان په نړۍ کې 78 درجه باندې دی. د سړکونو انجینرینګ کې نقصونو سره سره د هر قسمه ګاډو په لارو زیاتوالی ټرافیک په اصولو عمل نه کول، بغیر مناسب مرمت زاړه ګاډي په لوی لارو چلول، او د ډرایورانو بې پرواهي د داسې بدو پیښو سبب ګرځول کیږي. کیمرمن حاجم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د دې ویلې دونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاګری. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا هم خیر راغلی دا ویډیو دا تاسو د روانو چارو خبرونه ګوري او اوري، او په روسي برخه کې بعد پاکستان د زراعت په حواله سره یو رپورت تاسو سره شریک کړو. د سواد کاربندګرو ته لمچانو نه د سبزیو او میوو د بچ ساتلو د پاره دامونه ورکول کیږي چې په کارولو سره یې فصلونه له ډیرو زیانونو بچ پاتې کیږي. د دې دامونو یا ترپونو په استعمال سره به د زهرو سپری په فصلونو نه پاشل کیږي. کاروندګر وایي دا کار به خرچه هم راکم کړي. نور تفصیل د ملک وقاص پر رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
تیر سمودینا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میوه او سبزیانې د یو مچ نه ډېرې اغیزمن کېدی، او د دې د مخنیوي لپاره یې زهریلا سپری په لویه کچه کارولې کېدی. څه سره چې نه یوازې خرچې زیاتې دي، بلکې انساني ژوند او چاپیریال ته هم زیان اوړېده. د کوم مخنیوي چې اوس د زراعت ماهرین په نوې څېړنیز طریقو باندې کوي.
ندی لپاره زم سر ورډ بینک ولا یو تاونو کو اغم له فروټ لای ټریف سره کو فروټ لای ټریف سیم تر کړو امن بیا د شو کړ چې کم د فروټ زمیدار وي هغه ته باقاعده د فروټ لای ټریف سیم ورکړي وي. کم زمیدار په پټی کې چې فروټ لای ټریف سیم لګیدلی ډیر زیات خوشاله ډیر زیات مطمئن دي. کاغذ د فروټ باغونی کاغذ د سبزیانو باغونی دي باقاعده موږ تلیو آیو کتلی دي. د زمیدارو نقصان چې دی تقریبا د 30% په چي دا نقصان کم شه دي.
کاروندګرو ته ورکړی کېدونکې د ټریپونو کې د سیړونو نه پاس یو قسم دوای کارول کیږي کوم چې نرمچ وجنی د سل عمل چې ماده نور بچی نشي پیدا کولې، او همدا سه په دې باندې قابو مندل کیږي.
کم چې ټریپ مونږ دیول ورکو مونږ به د دې فردر فالو اپ وکړو چې ګورو یار دې کې دا فروټ فلای راځي کنه راځي، او دا مونږ صرف ورکو د سکواش لپاره سبزو لپاره د فروټ لپاره ځان لده او د ویجیټیبل لپاره ځان لده. نو د دې خپل فرامون دی، هغه فرامون سره د دې دا میل انالیشن ټریپ دی دا میل ختمو او د سره چې کوم فیمیل پاتې شو دا انفرټایل پاتې شو نو دا سبزو لپاره نقصان نه ورکه.
ټریپونو ورکول سره زمیدار ته په پټی کې د دې لګولې په هوهم ورکول کیږي. د سنه پس چې دوی په خپله طریقه دا په خپل پټی کې لګوي او د مچ ته حمله نه خپل فصل بچ کوي.
دا د بیماریو سم مسلې دی او چینجه او د ماشه زیات دی. دیو د پاره دیو موږ سره تاونو کو دا دوايو ور کو دا موږ دل دو لګول نو مسلې خو دل د بیماریو نه ډیر دی. خدا زراعت والا موږ سره کانټیکو کو دا یو قسم دوايو ور کو موږ استعمال کو.
د نړیوال بینک په تعاون سره په خیبر پختونخوا کې 15,000 او په سوات کې 1,30,000 ټریپونه تقسیمیږي چې دا ټریپونه به نه یوازې د کروندګرو په پټو د سپرېګانو خرچې کموي، بلکې پیداواری صلاحیت په هم ورسره زیاتیږي. په دې حق له کروندګرو له تربیه هم ورکړې شوې دي چې دا به نه یوازې سخت کال بلکې را روان کال له هم کارول کیږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
او د خبرونه په روسي برخه کې یو ځل بیا د مهم خبر یادونه کوم چې په روس کې د یو دیو جهاز را غورځیدو په پیخه کې د روس سرکاري مطبوعاتو ویلي دي چې د واګنر ملیشا ګروپ مشر پریګوژین هم د وژل شو کسانو په منځ کې وو. نو تاسو په وخت دا سپاره ملامه مانه.